هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره خونی نه و. په دیونی کې لرغونپو او لیکوال پوهان محمد رسول باوري او لیکوال او ژورنالیست او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مصداق په کورونا ناروغي لاخته کېدو وروسته وفات شول. په دې خبرونه کې د پوهان محمد رسول باوري او ډاکټر نبی مصداق د ژوند او فعالیتونو په اړه راپورونه لرو.
دا پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه.
د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل.
د لیکوال ارواښاد طاهر اپریدي په اړه له بارکوال میاخیل سره چې د ارواښاد اپریدي یو ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی مرکه لرو.
ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلې دي.
لا یو آنلاین کتاب لورنځي مو خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او کارځای پورې ورسوي.
یو څو په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لرغونپو د پونتون استاد او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهان محمد رسول باوري په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړه. استاد باوري چې د پوهنې وزارت د نصاب څنګه کې د لیکوال د کابل پونتون د استاد د خوست پونتون د رئیس او په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د مرسیال په توګه کار کړو د څلور شپېته کلونو په عمر عمر. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند د خبرګولیا جوزا په 22 منټه ازادي رډیو ته د استاد باوري مړینه تایید کړه او وی ویل چې نو موړې په تیرو څلورو کلونو کې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موینو او د افغانستان د هنر فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغولي په برخه کې ډیر خدمتونه کړي وو. پوخنه خبريال او د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار ډاکټر نبی مصداق د خبرګولیا جوزا میاشتې په 28 منټه وفات شو. نوموړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو لړلې وشي. په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شوه. ډاکټر نبی مصداق د خبريالې ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادی هم کړې وه او له 2015 کال راپدې خوا د افغان ولسمشر مطبوعاتي مشاور و. د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست دوه تازه کار کارکونکي طیبه موسوي او فاطمه محمدي په 14 کې وشل شوې. د افغان فلم ریاست مشر سهرا کریمی وای دا دوه پیغلی چې تازه د یاد ریاست د انیمیشن او ترهای په بستونو کې کار پیل کړی وو. ماشومان ته د افغانستان د افسانو په نوم د انیمیشن په پروژه کار کاوه. طیبه موسوی او فاطمه محمدی چې له دفتر څخه کور ته پلار وی په 14 کې وژل شوې.
خوانای خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مصداق تیرونی وفات شو. نو موړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنۍ کارکونکو لړلې څخه وو چې په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غاک پیل شو. ارواښاد مصداق د خبریالي ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادی هم کړې وه. د ډاکټر نبی مصداق د ژوند او فعالیتونو په اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
ډاکټر نبی مصداق چې تیرونی لدی نړۍ رخصت واخیست په 1425 هجری لمریز کال کې د پکتیا ولایت د اریوبزازی ولسوالۍ په روکیانو کلی کې زیږیدلی و. د رحمان بابا له علي لیسی فارغ شو، په سکالرشپ لندن تلاړ او هلته یې تر دکتورا زده کړې وکړې. ډاکټر مصداق د زده کړو ترڅنګ په لندن کې د بی بی سی پښتو څانګې سره کار پیل کړ او د پښتو څانګې له لومړنیو کارکونکو څخه و. ډاکټر مصداق په 2000 میلادي کال کې امریکا ته ولاړ او هلته یې څو کاله په پوهنتونونو کې استادي وکړه. په 2015 کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر نبی مصداق په مطبوعاتي چارو کې خپل مشاور وټاکه چې د ژوند تر وروستیو شیبو په همدې څوکۍ پاتې شو. د ډاکټر نبی مزداک میرمن شیګی مزداک وای سره له دې چې نوموړي ډیر کار کوه خو د ژوند په وروستیو وختونو کې د وطن وضعیت ناهیلی کړی و.
د بویل چې ز اندېخمن يم د ملک ته په خاطر د دې چې په نورو هیوادونو کې چې ډېر د موږ نه سخت جګړې لیدلې دي خو هغوی چې د ملک جوړونې تم لا تړلې ده هغوی ډېر زر پر مخ تللې دي ډېر خوشبختۍ ته زر رسیدلې دي. د غوی خلک د فقر او بیچارهګۍ نه وتلې دي. نو متاسفانه زموږ خلک پر شا روان دي. زموږ ملک ولې پر شا روان ده باوجود چې کار ورسره کیږي د نړیوال مونږ سره کومه کونه کوي او بیا مونږ په شا روان یو. د ده ډیر دی نا امیده په دې وختو کې او ډیر فکر به په کړلو.
د بی بی سی په پښتو څنګه کې د ارواخه ډاکټر نبی مزداق همکار سعید سرور وایي د نوموړي ټوله هڅه دا و چې د راډیو خبرونې او خبرونه به طرف او معیاري وي.
فعالیت پیل شو کله چې مزداق صاحب راغی نو مزداق صاحب په پیل کې معاون د شعبې مقرر شو. نو مزداق صاحب دلته درس ویلی و تعلیمي برخه کې درس ویلی و په ژبو ډیر ښه مسلط و په انګریزۍ بے حده ډیر ښه مسلط و بے حده فعال انسان و. نو کله بیا دا معاون چې مقرر شو په هماغه وخت کې هم ټول صلاحیتونه د ژبو په هکله د پروګرامو په هکله د ټولو په هکله مزداق صاحب سره و. نو مزداق صاحب کاري برخه کې زه درته ویلی شم چې په ډیر کم وخت خپل هغه د ژورنالیستیک معیارونو ته پوره ورسولو او ډیر بې پرې ډیر یو فعال انسان ترې جوړ شو. هر پروګرام به خپل لیدلو کتلو او بیا پاری به میټینګ د نیولو په دې چې سیکشن کې ډیر کسان چې وو پاری وختو کې لګنه بیو یعنی د دندې پاک له غیر حاضری دینه د لودا نو وخت نه راتللو ډیر پابند ډیر جدي او ډیر فعال او ډیر د سه پوه انسانو. یعنی په رښتیا چې ما خپل کله چې د سره کار کو نو ما د مزاح صاحب څخه ام ډیر خوږی خاطرې لرم او ډیر شان ممته نزه کړی تازه ول شم چې اته ماته د یو اساس حیثیت درلود.
د خغلی سید سرور په وینا ډاکټر مزداق په ژورنالیزم کې ژبې ته پام کوو او هڅه کوله چې په خبرونو او خبرونو کې معیاري ژبه وکارول شي.
دا پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه. یعنی په خو مخکې د مزداق صاحب نه په ژبه دومره ډیر خلکو تسلط هم نه درلود او دومره په فکر هم نه و. کله چې مزداق صاحب راغی هغه پښتو ژبه چې هغه د افغانستان د معیاري ژبو په حساب وای نو مزداق صاحب ژبې ته م رونق ورکړ، معیار یې لوړ کړ، ستاندرد یې ژبې ته راوستو، بې پرېتوب یې راوستو، جدیت یې په کار کې و.
ډاکټر نبی مزداق له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ولسمشر غنی د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کوه. د نوموړي د دفتر امیر همایون نایل وای ډاکټر مزداق سره له دې چې په مطبوعاتي چارو کې ولسمشر ته مشورې ورکولي او د خلکو ستونزې به تر ولسمشر رسولي لیکن یو ژباړي هم کولي. خغلی نایل د هغو کتابونو یادونه کوي چې ډاکټر مزداق کار پرې کړی او له مرګ وروسته به چاپ شي.
ډاکټر صاحب نبی مزداق په لومړي ځل باندې د ډل کارنیګي یو کتاب وژباړه. دویم کتاب چې ډاکټر صاحب نبی مزداق په انګلیسي ژبه لیکلی وو هغه د افغان جوکس په نامه دی، د افغان ټوکو په نامه چې د بهرنیانو لپاره دی، فرهنګي یا د افغانستان د حالاتو یا د وګړو د خصوصیاتو او فرهنګ او عناناتو یو وړه برخه چې ډیر فلکلور ته پاتې کیږي او هغه هم هلته د ډیر ښه هرکلی سره مخ شو. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب مزداق د احمدشاه بابا په اړه چې د یو سیمینار په نتیجه کې یو کتاب لیکلی وو هغه په انګلیسي ژبه وو، د یو ژباړلو تابع ونیوله. ویل چې خپل مې لیکلی زی غواړم چې په پښتو ژبه هم چاپ کم. نو هغه کتاب آماده شو، تر اوسه چاپ شوی نه دی. بل کتاب چې دی د ډاکټر صاحب ډیر مهم اثر دی د انګلیسي ژبه لپاره، د پښتو لغتونو هم انګلیسي تلفظ او هم انګلیسي ژباړه ده. 15,000 لغتونه پکې دي. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فکر کوم د مومن خپلوی له خوا نه چاپ شو. هغه ډاکټر صاحب مزداق تقریبا 40,000 لغتونو نورو په اضافه کولو سره دغه بیرته چاپ ته آماده کړی دی.
میرمن شیگی میزاک وی ډاکټر میزاک چې ډیر سفرونه کړی وو نو یې هیله دا و چې یو یونلیک ولیکي او په دې یونلیک کې د خپل ژوند تجربې او مشاهدې له لوستونکو سره شریک کړي.
د دې ډیر غټ ارمان چې پاتش له لازمون په ژوند باندې یو د دې ورستای هغه لیکنه وا چې د ټول ژوند هغه څه چې شي چې دی هغه ټول به پکې زای په زای کېږي په دې ناول کې یا په دې سفرنامه کې د څومره سفرونه کړي او د ټول د ژوند ټول هر څه به پکې متاسفانه بدبختانه چې زموږ به ټول ژوند په زړونو کې ارمان پاتې شو او د ده هم چې دغه تکمیل نه شلو. ده د سفرنامې باندې کار شروع کړی و متاسفانه چې ناروغۍ د ده مخه ونیوله په همدې وختو کې شروع کړی و او یو څه نا څه یې لیکلي دي فقط د سفر په باره کې او د غوښتل ډیر غټ ارمان دی و ډیره غوښتنه یې وه چې دغه سفرنامه ولیکي د ټول ژوند ناخوالې او ټول سفرونه او څه چې د ژوند کې تیر شوي هغه په دې ځای په ځای کړي چې بدبختانه ونه شول او زموږ په زړونو کې ارمان پاتې شو.
د ډاکټر میزاک همکار همایون نایل وایي چې نوموړي په یونلیک کار پل کړی و چې داستاني رنګ یې درلود او درې برخې یې له ده سره شریکې کړې وې خو ژوند نور پرې نه خو چې دا یونلیک پای ته ورسوي.
د خپل د ژوند اوږدې برخې چې د ځمکني ډول باندې سفر کړی دی ډیر طولانی سفر چې له انګلستان نه افغانستان ته او افغانستان نه بیرته یو بل مسیر باندې تر انګلستانه پورې دا ټول سیمه په بر کې نیسي دا سفر یې کړی دی. دغه سفرنامه لیکي ډاکټر صاحب دغه کتاب چې لیکه د یو سفرنامه وه چې د ناول ارواپوهنې تاریخ او فلسفې بڼه یې درلوده. دا کتاب یوازې درې برخې لیکل شوې دي چې ډاکټر صاحب میزاق ماته په بیلابیل وختو کې راولېږلې او نورې برخې ژوند وفا ونه کړه او دا کتاب نیمګړی پاتې شو چې دا کتاب به هم په همدغه درې برخې چې دي دا به د یوې سریزې په لیکلو سره یوازې په انټرنیټ کې خپور شي.
ډاکټر نبی میزاک چې د خبرګولیا جوزا میاشتې په دروشتم نیټه وفات شو په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روختي خاتوي.
پوهان محمد رسول باوری تیرونی وفات شو. استاد باوری لرغون پوه څېړونکی او لیکوال او په مختلفو علمي او فرهنګي بنسټونو کې کار کړی وو. در واخا د استاد باوری د ژوند او فعالیتونو په اړه دا راپور اوریدو ته مرابولم. پوهان محمد رسول باوری په 1986 لمریز کال کې د اوروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. استاد باوری لیسانس او ماسټری د کابل پوهنتون د لرغونی افغانستان په څانګه کې کړی وو او په 1986 لمریز کال کې د همدې پوهنتون د لرغونپوهنې په څانګه کې استاد شو. پوهان باوری د استادۍ ترڅنګ په مختلفو رسمي څوکیو کار کړی او ګڼ کتابونه یې لیکلي دي چې د کتابونو له ډلې د افغانستان لرغونپوهنه، موزیم پوهنه او په افغانستان کې د موزیمونو د ودې د بهیر لوړې ژورې، د حفریاتو اصول، د افغانستان د فلزاتو اثر لرغونپوهنه، لرغونپوهنه اصول او میتودونه، نړیوال کلتوري میراثونه، د منځني ختیځ لرغونپوهنه، روزګان، د لرغونپوهنې منابع او زه یې داسې پیژنم کتابونه دي. شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د لرغونپوهنې په برخه کې د پوهان باوري کارونه مهم او ځانګړي یادوي.
ارواښاد پوهاند محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونپوهنې او تاریخ پوهنې د نوي مسلکي تخصصي پخت هغه استازی استادو چې په ځینو برخو کې یې ځانګړی تخصص او مسلکي تبحر درلود. د ده آثار د موزیم پوهنې په څانګیزه پوهنه کې د پام وړ ځای لري. همداراز د کیندنو یا حفریاتو د اصولو په اړه ښاغلي استاد باوري د ځانګړو میتودونو یو متخصص استاد د کلونه کلونه د کابل په پوهنتون کې د تاریخ او اجتماعي علومو په بیلابیلو څانګو کې تدریس کړی وو چې د دې ترڅنګ د تاریخي کیندنو او د موزیمونو د جوړښت ساتنې د تاریخي آثارو د ترمیم او د تاریخي توکیو د قدامت د پیژندنې په برخه کې د نړیوالو علمی اصولو په معرفي کې ځانګړی ځای لري.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر چې یو وخت د پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په ژوند او فعالیتونو مرکه کړې وه، وایي استاد باوري په دې خوښنه وو چې په افغانستان کې تاریخي آثارو ته پام نه دی شوی.
زه د یو ژورنالیست په توګه استاد ته ولاړم. ما غوښتل چې د استاد تازه چاپ شوی کتاب لرغون پوهنه او د هغه اصول او میتودونو په اړه ورسره مرکه وکړم. استاد لما سره ډیر کې ناس د خپل ورستی چاپ شوی کتاب پاړې ډیر خبرې راته وکړې. په دې ډیر خوشی نه و چې د لرغونی افغانستان د تاریخي آثار په اړه ډیر کار نه دی شوی، او دوی وایي چې د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه خورا ډیر کار وکړي.
خاغلی بدر د استاد باوري یو ځانګړنه دا یادوي چې په مختلفو ژبو یې د افغانستان د لرغونی تاریخ او فرهنګي میراثونو په اړه لیکنې کړې دي.
د استاد د کار یو ځانګړتیا په دې کې هم وشه، استاد هم په پښتو او هم په دری ژبې د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو. په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی، د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي، او افغانستان لدی اړخه هم افغانانو ته او هم نړیوالو ته وروپیژني.
د عبدالغفور لیوال په وینا استاد باوري د تاریخ د تیوري او د افغانستان د علمي تاریخ په اړه ځانګړي نظریات ترلودل.
د آثار په فارسی او پښتو ژبه باندې د افغانستان د اجتماعي علومو او تاریخ او لرغونپوهنه په برخه کې درسي او لارښود آثار ګڼل کیدای شي. د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل. په تیره بیا د افغانستان د علمي تاریخ د پیژندنې په برخه کې، د تاریخي او لرغونو زونونو په پیژندنه کې، له تاریخي پلوه د ارکیالوژیکو سیمو د ساتنې او هلته د مسلکي کیندنو په برخه کې نظریات د پام وړ دي.
پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی میاشتې په 22مه نیټه په کابل کې وفات شو او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدای تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخه طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادمخیلو درې کې زیږیدلی وو، په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېرې 40 ته رسیږي. دا نوموړی د داستانی ادبیاتو کلیات د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې دارواخه طاهر پریدی شینسترګې ناولې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او دارواخه د پریدی د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. میخیل صاحب، د ارواخه طاهر افریدی یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر فرید صاحب دغه ناول په کار خدا او چې طاهر صاحب د پخپل په پښتو کې لیکلای وای ځکه چې د پخپل زیات کار په پښتو کې دی خو چون دا د پوردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلل چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې و په دې ناول کې چې کوم سیمه منظور سوی دا غ د پښتونخوا د قبایلی سیمه چې دی دا انزور سوی دی او بیا په دې کې چې افغانان چې کله افغانستان کوزی پښتونخوا ته راکړ سول نو د دوی ژوند په ډیره شتوګه په دې ناول کې انزور سوی دی په دې خاطر ما ته ډیر پزړه پوري و چې دا باید پښتو ته هم ژباړل شي بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ سو نو ما ول وستا او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه نو د وغښتل چې کدا غ ناول ز پښتو ته ژباړم نو د دغه غښتنم و چې دغه ناول ک پښتو ته ژباړې ستاسو ژبه چې د افغانستان ژبه ته نږدې ده او کدا چې په افغانستان کې بیا خلک خوش کی نو بس بیا ما فایل ور باندې وکړه او ډیر کلونه د دې ناول کیږي یو څه برخه په الفت مجله کې هم خبره شوی و خو یو څه برخه نیمګړې پاتې و نو بیا کله چې امریکا ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه او درې کال مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ
ته کیسې پاړه کراته وای یعنی په دې کیسه کې کڅام تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی پکې خو دا ټوله کیسه په سره سره
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نس ورته ویلی خو تر یو څه حده پورې د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انځور سوی دی او د ناول دویمه کرکټر چې دا د هغې نوم هم لیکوال عظمت ګله ټاکلی دی نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګله او شربت ګله دا نومونه سره ورته دي خو په دې ناول کې څنګه چې ما وویل تاریخي ناول نه دی نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور سوی خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو نو دغه کیسه هم پکې راغلې ده بل دا ده چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان سوی دی سندک چې د دې ناول کرکټر دی هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي نو لومړی د عظمت ګله دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي بیا د سندک دوی کورنۍ له ملته په وطن کې خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي او بیا وروسته د یوازې پاتېږي او دی هم بیا دا ټول کلی چې خلکو خالص وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي او بیا په دې کمپونو کې دی ګرځي په دې خپله ورک پسې په دې خپله معشوقه عظمت ګلې پسې دی بیا ګرځي او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپیژني او د هغوی په کور کې اوسیږي له هغوی سره کار هم کوي او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپله ورک پسې ګرځي نو دا ډېر یو تریخ داستان دی پوره داستان بیانول خو بدلته ګرانی خو کله چې دی د عظمت ګلې کورنۍ پیدا کوي بیا د غوی کورنۍ سره یو ځای کیږي او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلې پلار په یو پیښه کې وژل کیږي نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي خو بالاخره څه وخت چلته په کیمپ کې تیری بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي او ناول په دې پای ته رسیږي چې په اخر کې بیا د عظمت ګلی او د سندک واده سره کیږي خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاک کوم شیرینه ده شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم خو ناول هم له تلوسې ډک دی او هم چې د سندک او دا عظمت ګلی چې د مینې کم داستان دی او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی ډیر په دردناک توګه انځور کړی دی او ډیر دلچسپ دی
مې خیال څه تاسو دا ناول ژباړل او کېدی شي د ارواښاد طاهر افریدي نور آثار محمد لوستی وی د د پاکیسه کې د د پناسر کې د د پناول کې ځانګړي څه دي چې د لنورو جلا کوي د د نصر لنورو جلا کوي
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده هغه د کوزی پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي ده خو څه چې د په دې وروستیو کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې د ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلې دي کو ګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار سمبولیک وي یا علامتي وي خو طایر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمیر څو لیکوال دي، نو دایم لاغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یو ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کمی خپلو کیسو کې چې کمی پیښې راخیستي دي هغه تر ډیره دا شاید و نه وایو چې ټول په ټول نه وي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګریوان دی په لرو بر کې، یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړې دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښات طایر افریدي څومره پام کړی، او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستي دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډیره پوره دي، خو په خصوص چې د دې کیسې یو ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته، یا هغه له دې اړخ هم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې، یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي کله چې یو کیسه یا ناول یې څوک پیل کړي او تر پایه یې نه پرېږدي. نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډیر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سیمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سیمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډیر څه ورکړي، او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سیمبولیزم یا علامت نگاری چې ودا یو داسې وچ په کوم ټولنو کې به خلکو د واکمنو لډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو لډاره ښکاره خبره نه سوای کولای، نو په سیمبول کې به کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سیمبول یا په نورو هنرونو کې سیمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سیمبول خواته ډیر کم کار کیږي. او وجه دا ده چې په علامت کې یا په سیمبول کې خبره کول ګران کار هم دی، نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښات طایر افریدی له دې نړۍ لاړ خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنې د ارواښات طایر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي، او هغه فکر یې هغه څه چې د غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي.
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپل ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدای دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډیر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طایر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرب کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناستې. نو د طایر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزې پښتونخوا ته دا کتابونه ډیر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او که هغه د کوټې پښتو اکیډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي، او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلینه چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طایر صاحب په اړه خبره وکړو چې طایر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه چې هلته پښتو د لیک تر هدا بداو وای چې پورو کېدو دغه ځکه چې کراچی کثم د پښتنو یو ډیر لوی شهر دی، خو په دې شهر کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دې چې په کراچی کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسی، او یا که ممکنه یې چې په کراچی کې چې کوم ادبي ټولنې دي یا چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچی پوهنتون کې د کراچی په یوه شخصي پوهنتون کې که څه هم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه سته، خو د کراچی په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې، او اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړ شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځای پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډز په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډز له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډز د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه ول کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډز آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کلم له هیواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته، زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مونږ چاوي هم کتاب ولولي، خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست ته هڅوي خو کتابونه نشته یا غوې د لاسرسي سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو مول چې راځي د هڅونې تر څنګ وس خو کتابونو ته لاسرسي هم پیدا کوو او اسانه کوو ملګرو ته تر څو هغوی خو کتابونو ته لاسرسي ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډز آنلاین کتابتون بنسټ کېښود. د هغې تر څنګ بیا بله ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختي نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو، او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي، او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړي کنه د افغانستان کومې ژبې چې دی په غو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړي او راوړي، او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول موږ سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپاڼه ډیره بډایا ویپاڼه ده، تاسو به کولای شئ چې زموږ د ویپاڼې ته سر ورکاره کې وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته هم چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټولې هغه چاپخونې چې هغوی زمو کسانو ورزی ګوري نوې کتابونه چاپ شي نو هغه راوړي. نو کتابونه هم له بهر راغړو هم کور دننه چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو موږ سره شته دي.
یعنی څومره کتابونه مدر سره وي؟
موږ 15,000 کتابونه وسلرو، او تقریبا 13 ورځ د 1200 کتابونو لیست موږ تیار کړی دی، تر اوسه هم ویبسایټ ته نه دی پورته کړي، هغه هم کېدای شي په دغې لنډو ورځو کې ویبسایټ ته پورته شي. نو هره ورځ زموږ ویبسایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي. بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی، هغوی بیا نو د هغې کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویپاڼه ته پورته کوي.
له کومه وخت راځي چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي کنه؟ ځکه په بازار کې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندوی ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډیر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دای ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمونږ کاروبار تر هغه کچه کامیاب دی چې زمونږ تمه منو یعنی زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي د تیر پرتله موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو دلته به د کتاب لوست هغه عمر نه لکه نورو هیوادونو کې چې دی خو که د تیر سره پرتله کو د تیر پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کیږي خلک اوس کتاب لولي په خاص ډول ځوانان هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب نن ولی خپل پوها جوړ نه کی خپل معلومات نوی نه کی نو نور خلک کی نو دو شاته پات کیږي نو د تیر په برتلا اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیری ګورسته بلی مونږ ته ځنی وخت د سین نه د کتاب اډر یا فرمایش راشي چې زموږ هیڅ تمه نه یعنی د موټرو جوړونکي عام دکانداران چې وایي هیڅ یعنی کم دولتی مامورین نم ندی یعنی داسې کسانی چې کتاب خو باید هر سړی ولولي خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستری کتاب لولي د ورځې د موټر مستری تو کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي نو سړی اوسه هیله من شي نو په ټوله کې ویل شي چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوسه شوی دی
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې هم نه دی او کمپاین کې هم نه دی زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی موږ یې د یو احساس د وجې کوو او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی دا زموږ موخه ده موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي او آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوو دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کوره او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی موږ بې کیفیته کتاب یعنې بې کیفیته په دې معنی چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو او تر څنګ یې اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه به یې ډېرې مناسبې دي ځکه موږ یوازې افغانستان ریلز دې په نه جوړ کړي چې پیسې دې وګټو موږ وایي چې د کتاب د تکاروشي نو په دغه پروسه کې باتمن یو سهم ګټو چې ترڅو د اداره اور باندې و چلو موږ نه سداوه نه کو چې موږ یو خیرات یو نه یو هیڅ ګټه نه کو ګټه کو خو ډیره کمه ګټه کو ترڅو پر صرف دغه د ادارې هغه ماشين او چلیدل پاتې شي
کوم کتابونه ډیر خرڅیږي یعنی کوم کتابونه ډیره تقاضا لري
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي خو ډیر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډیر خرڅیږي همدغه سې د تجارت کتابونه ډیر خرڅیږي دریم د سیاست کتابونه خرڅیږي د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې اوس خرڅیږي اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپل اولادونو باندې کار ونه کړي سرمایه ګذاري ونه کړي نو د دوی اولادونه نشي کولای چې د نورو اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري نو دغه څلور ډیر خرڅیږي نو ټول ښه خرڅیږي خو دغه څلور لکه مخکې چې ما ارواپوهنه ده تجارت دی سیاست دی د ماشومانو ادبیات دی دا ښه خرڅیږي په دې ورځو کې
د تاسو د کار پروسه څه ډول ده یعنی یو څوک زنګ درته کوي ویبسایټ مو ګوري هلته داسې لاره شته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب په کار دی راویلېږي د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي
یو د بریا راز له مخکې ما وویل همدارې چې موږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړه کړې په هغې مو څو زره ډالر لګولې او دا اوس هم له کار لاندې ده کار ورباندې کوو یو کمپنۍ ده بهر کې هغه ورباندې کار کوي زمونږ یو څوک چې غواړي موږ نه کتاب واخلي زی زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکاره کوي هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه یې معلوم نو هغلته دا کتاب نوم ورکوي یا که په هره ژبه باندې دوی ورکي هغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویبسایټ په کورپاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې لټون وکړي هماغلته وي کتاب باندې کلیک کوي کتاب کیکاږي کله چې کتاب کیکاګل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي هغه لولي بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم هلته د بای په نوم یو بټن ده یو 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 ټوکمه ده هغه کیکاږي نو دوی مخکې ځي مخته چې کله لاړ شي دوی ته وایي چې ښه نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوئ هغه په هغه فورم کې اچوي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کیکاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږه راځي کله چې اډر تر مونږه راشي زموږ ځانګړې ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنې خو پکې نشته دوی په کتابان د خپل ایمیل برېښنالیک مچولی د اړیکې شمیره مچولې هغه ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته آرډر کړی د غزینه تاسو څو وخت په کور یاست یا په دفتر یاست کې یاستی هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ د هغې پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسو در ورسوو دوی بیا موږ ته وخت ښیي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب د دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډېره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو له بهره ورته راوړئ که نه
حتماً که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
او وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوست دود عام شي چې هغې ته ورسیږو او افغانستان په یو لوستې هیواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅې کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسیږو چې افغانستان په یو لوستې هیواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کورم آباد
افسر الملک افغان د خیبر پښتونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوړي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پات رسیږي تر بیا ښه وخت ولري
روان چه تر سنگا ستړې ستړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے ننا د غس خدا چې لګ نور پز مکا خخشي ننا دغه خدا چې لګ نور پز مکا خخشي زرغون بشي گلگون بشي تزړې یې جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے کابلا نو تخکلے یے دسرو سپنو نا ڈکیے کابلا نو تخکلے یے دسرو سپنو نا ڈکیے دا زکا وار پوار دے خلکو وڑے یے جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې اے دا څکې د ساګو په پټ کې تل کومې خوار مشه دلته س بلا راوړې یې جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې خود هم ګورې بے لمانم ګړې یې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی جانانا روان چې تر څنګه ستړی ستړی جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی جانانا.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو